د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نظر پوښتنو له مخې بهارت یا جناتا ګوند د هند په انتخاباتو کې ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو ور بیا پلاوی ټاکلی دی، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. دا خبرونه تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یوناما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوري کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لاره هواره کړې ده. د یوناما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو لقب لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یماموتو دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه دا ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. د یوناما راپور د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونو ستایلی دی او وایي ملګري ملتونو د دغه سازمان د فساد ضد کنوانسیون پر اساس د ژمنو د عمل کېدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ کوي. د یوناما په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د فساد ضد کنوانسیون د فساد پر وړاندې یوه نړیواله قانوني وسیله بلل شوې ده. د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو ور بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل سوی پلاوی به د ولسي جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو بهیر وګوري او وروسته به خپلې څېړنې په عمومي غونډه کې شریکې کړي. د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. که څه هم ښاغلي رحماني دغه انتخابات وګټل، خو ښاغلي اصولي او یو شمېر نور وکیلانو اعتراض وکړ او ویلي دي چې رحماني د جرګې 50 جمع یو رایې نه دي ترلاسه کړي او باید دوم ځل انتخابات وسی. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په لړ کې هم اوریدلی سي. د کابل د اومي امنیتي حوزې اړوند دوغابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید تیر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول.
ای که طالب بوده یا نبوده تا نوس مشخص نیست. سری مهاجمینی که حمله کردن دو نفرشان کشته شده.
دیوی دا چی طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل سوي دي او دوه نورې ټپیان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي دي او سیمه تر امنیتي پوشش لاندې ده. وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ایران ته په خطاب کې لیکلي چې ایران جګړه غوړي دا به د ایران رسمي پای وي، هیڅ کله بیا متحده ایالات مګواشه. د ولسمشر ټرمپ نننۍ ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنگتن او ریاض د څرګندونی داس مال سوي چې د امریکا او ایران ترمنز ترنګلتیا ډیره سوي دا ورسره د دوی ترمنز د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي. واشنگتن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور جوړ کړی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې جګړه دوی نه غواړي. د می پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګی چې زیان یې نه درلود. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی دغه هیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلینسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني انتخاباتو د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یاد نه کړه. ښاغلی زیلینسکی دغه راز په همدې مراسمو کې له حکومت څخه د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه.
دوی
زستا ستخه غوړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړی. د ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د یو پارلمان د منحلېدو د پریکړې د خپرېدو او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو ترمنځ حد اکثر دوه میاشتې وخت ټاکل سوی دی. پخوانی کمیډین یل څلوېشت کلن زیلینسکي تېره میاشت د پخواني ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټونکی سو. د خبرونو پای.
لازادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر له لانجې وروسته د جرګې غړو نن یو پلاوي ته د دې ستونزې د اوارۍ دنده وسپارله.
پلاوی وکړل شو چې هغه ارشیف وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار شي او تالار ته خپل راپور ورکړي.
د دې لانجې حقوقي اړخونه به په یوه مرکه کې وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسجرګه کې دومره کسان پسې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره سره فساد له هم د افغانستان د سولې په لاره کې اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بیا هم بمباري کړې ده، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بلا شفاف پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړ. په ټکان په حالت کې کفار پر سروي باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نظر پوښتنو له مخې بهاراتیا جناتا ګوند د هند په پارلماني انتخاباتو کې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره نن یو پلاوی وټاکل شو. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی موظف پلاوی به د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبې ورځې د رایو بهیر وګوري او خپلې څېړنې به وروسته عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د ریاست پر اتڅوکۍ له رامنځته شوې شخړې وروسته د ولسی جرګې غړو د دغه شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی رسنیو ته ویلي دي چې د ولسی جرګې له غړو 15 نفري پلاوی ټاکل شوی تر اتڅو د دغه جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې انتخابات وګوري.
دغه د بد حرکت دی، د مضر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کی او تالار ته راشي او تالار ته خپل راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګډون کړي، خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو په دې پریکړه اعتراض وکړ. دوی وایي 133 رای د ټولو 238 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل رحمان همدرد رسنیو ته وویل ټاکل شوی پلاوی د پریکړې حق نه لري، یوازې په آرشیف کې د ښاغلي رحماني رای سیړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه باسي، قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. د ولسی جرګې غړي د نن ورځې د ټاکل شوي پلاوی د شمیر په اړه یو خوله نه دي. د جرګې غړي میر حیدر افضلی بیا د پلاوی د غړو شمیر وویشتنه، خو ده ویل چې د پلاوی لپاره 19 نوي او 10 د پخوانی پلاوی غړي وټاکل شول. خاغلی افضلی د پلاوی د کارونو په اړه وویل
بالای ته موضوع کار وکړم، یک رائے کې از رحمانی صاحب است
دی وایي دغه پلاوی به په دوو موضوعاتو کار کوي. اول د خاغلی رحمانی هغه رائے چې د مجلس د سرپرست رئیس لوري باطل اعلان شوی پارشیف کې اتسیړي، که باطل یا هم سمي وي دا به ځانګړي کوي. دوهم دا چې د نصاب پاره چې یو شمیر وکیل صاحبان وایي 200 وختونه او د کورنۍ دندو د اصول لمخې 50 جمع یو سل سلیریش رای کیږي هم وڅیړي. تیر ورځ هم دغه شخړې د حل په خاطر 15 نفری پلاوی ټاکل شوی. خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکل شوی پلاوی خبرو نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی لغوه شوی دی. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره یو پلاوی ته دنده سپارل شوې. د دې لانجې د حقوقي اړخونو په اړه مې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن وپوښت. ښاغلي هوډمن د مرکې په پیل کې د ولسی جرګې د اساسي دندو د هغې لایحې د تفسیر په اړه خپل نظر وړاندې کړ چې نتیجه یې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لنجمنه شوه.
د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول، هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړه، د هغو ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب هغه کوم لازم حد چې یعنې 50 جمع یو اکثریت تکمیل کړي، هیڅ کاندید په دې ونه توانېده چې وشي کولی هغه رای خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د شایسته اعلان سره د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوانه په لومړی شیبو کې دغه انتخابات هم به نتیجه پاتې شوله، بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغله، نور مسایل راغله. هغه نه متاسفانه ډېر حقوقي زاوینه نه وه.
بله هورمان صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایفو اصول چې وګورئ په هغه کې په یو اویایمه ماده کې لیکلی دی چې د قانون د حکمونو له مخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت په اساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوي چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمع یو او کدی ورکړل شوی رايو 50 جمع یو.
کله چې د ولسی جرګې غړی د ولسی جرګې د تعداد په منځ کې ناست وي، او هر څه او یو ګوري هغه په غونډه کې حاضر بلل کیږي، او د دې حضور د هغه د لازم رايو حد چې دی هغه هم د حاضر غړو له مخې نه محاسبه کیږي، نه د صندوق کې د ټول څو رايو. بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هیڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپل رایه ممتنع توګه باندې وکاروي. نو ممکن دا درې کسانو په جرګه کې دوی حاضر وه،
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنع رایه په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایه پاڼه اخلي او په صندوق کې سپینه اچوي یا مثلا خرابوي، ډېر لوی احتمال هم دا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وچې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېره واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پرېکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 248 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 248 رایو اکثریت وي. او دو تا غواړم هغه موضوع بیا د کوم ستاسو مخکې د داخلي وظایفو د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. د اساسي قانون حکم دا دی چې د حاضرو غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هېڅ کاندید ونه شو کولی چې اکثریت رایه لاسته راوړي، بنان په دې انتخاباتو باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفسیر او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي، کولی شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان شته چې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته ځي اعتبار ورنه کړي. بل الله مستقبل دې له سره اوسي، ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ، اوس دغه رئیس که چېرې را هم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دی له ستونزو سره مخامخ وي. ان دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم خنډ جنرالي دی چې اوسنی کسان نه یوې راس رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې خلک وژل شوي، خو دا ځل قربانیان ملکي وګړي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو ټپیان یې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوستي دي، وایي چې پر کورونو یې بهرنیو ځواکونو هوایي حمله کړې ده. په دې اړه تفصیل الیاس دای راکوي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو شمېر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي، وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وهرېده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې یې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی.
زما نوم جانان دی. چاپه پالات کې نو بارا خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بالا چاپه په پورته کېدو وه چې طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان پالات کې کفار پر سروي باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عجزیه په شهادت ورسول. ټپیان هم لرو. اوس الان زموږ خپل کور ده، دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی.
دغه سهار مال چې اوس نتملی شي زما مسجد ته دغه شهیدان په کټ سربېره پراته وه. بالا تیاری شي په مړه خطا کې په وترای کې عمر شي په شیرا دې نه پخلای کې عمر شي.
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده. که څه هم چارواکي درې تنه شي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفر ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شاملې دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبله لیدلې ده. د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینږری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلی ګاز په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپیا او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بخت ول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه وجهې لشان مې لو کاوه چې لږ کوسه مال ته ایرل بمبار باندې وکړي چې بمبار باندې وکړي پیدا را یې سول وجهې سره مال ټک ټک وی وسل د باندې راوستلې د سولور ته شي ځان سول نور هم د څوکور یو کور ته سول نفر واجب دې نو شي ځان سول د بل کور سره.
په دې ورستوي کې د هوایي بمبارو او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماینونو لامل د ملکی کسانو په مرګ جوړ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یو پیښه کې ملکی کسانو ته مرګ جوړ اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
د کرشک ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکی کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه شي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې له دې جملې 116 وژل شوي او 118 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه په خپل اسمس پیغام کې لیکلی دی له حکومت نه غواړو چې په هلمند کې دغه د شپې عملیات بند کړي ځکه چې ټول ملکی وګړي پکې وژل کیږي. حکیم افغان له کندهاره په خپل اسمس کې لیکلی حکومت باید د دې رندو بمباریو مخه ونیسي کنه د حکومت او ملت ترمنځ واټن به زیات شي. او عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالۍ څخه لیکلي پنجابیان زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه د توپونو ګزارونه کوي. زموږ کلی د ډیورند کرښې نه 2 کیلومتره لرې پروت دی. مرکزی حکومت دې توجه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل یو نوي راپور کې ویلي دی چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د یوناما استازي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړي او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یوناما دفتر استازي رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پر لبسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هر برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د یوناما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. دا رپورت ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورت کې یو مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوی چې په اساس یې د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړې شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړه برخمن دي اقدام وکړي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په تیر لمریز کال کې دوی په دې برخه کې له 2000 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم می زوی ولاده فساد خو په دولتي ادارو کې در اخر هو تر رسیدلې او د ان په هره اداره په هر دولتي بخش چې لاشه نو فساد نه ډیر استفاده کوي او هر څوک د دې لپاره کوشش کوي چې اوس د فساد د لاس طرف نه لاس تراوړي او په دولتي په هره اداره کې هر وزارت او هر بخش ته حتی تر ریاست تر عادي ترافیک تر هر څه پوری فساد شمول دی او د ټولو فسادي کې د فساد کې خلل او فساد مختوري د حکومت نه خلک هیڅ توقع نه لري، هیڅ او امید نه لري چې حکومت به مختلاړ شي.
ز نوی دی ما یو تن کابل شیدونکه اداري فساد خو ټول تمالونه چې پراخ پیمانه ده په افغانستان کې چې ورسې اول تاته د پیسو تقاضا کوي چې کوم وظیفه غواړي یا بل کوم مشکل دی. همدې موږ خپل عملګری او غوښتل چې یو جواز جوړ کړي تجارتي عمل د سوداګرۍ چارو ریاست لیلو او صنعت ابوي چورزي اول ورته خود پیسو درخواست کې پای او جواز ان شپږ زر افغاني هغه اخلي. خو مطلب چې هغه سره ولې چې موږ دانه درکو کار ډیر ځندول واته تر دې پورې یو وخت مجبور شو د شپږ زر افغاني دوی دوړ.
نوم حمید دی د کابل اوسیدونکی د ولسمشر اشرف غنی پر اتلو سره کڅمو ولسمشر د فساد ورکیدو ډیری وادي کړی به چون د افغانستان شرایط د تیرو دیارلوس کلونو یا د تیری دورې چې د ولسمشر مخکنی ولسمشر کرزی څخه پاتې کم فساد او کم علت چې پاتې دی دغه ورکیدل په دونه کم وخت کې یعنی اسانه خبره نه ده مشکل ده اما بیا هم د تیری دورې په نسبت باندې د ولسمشر غنی په دوره کې فساد څناسه کم سوی دی موږ ته امیدوارم یو چې ان شاء الله نور به هم د فساد مخ پر ورکیدو کیږي چون سیستم نوې سوی دی په حکومت کې اداراتو کې دولتي مامورین تر ډیره پورې نوې سوی دي هم کسان چې په خوا او په فساد کې ښکیل و هغوی تر ډیره پورې یعنی موږ ښه مثالونه وینو چې څارنوالۍ ته معرفي سوی دي
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل د ازادي راډیو خبری مجله او د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شورا پر ولسمشر اشرف غنی غږ کړی چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او دای باید له خپل څوکۍ ګوښه شي. د دې شورا غړو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی خو جمهوری ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وایي محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپلې چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري. د دغو کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند و په دو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړۍ نیټې شاهدان یو. دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي که دوی د جوزا په لومړۍ نیټه اساسی قانون ته درناوی ونه کړ په هیواد کې به د بحران لامل شي.
بحران در کشور میشه.
خاغلی اتمر وویل که ولسمشر قانون مات کړي او له دولتي دستګاه نه کار واخلي او په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي په هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي حتمی ده. شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدانو چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلی دی د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع ستره محکمه ده. افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریز نه لري او وسنۍ شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په مکلی د دې خبرونې وروستي راپور ته په هند کې له پارلماني انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې اټکل کوي چې د دې هیواد واکمن ګوند بهاراتیا جنتا تر هغې چې تمه کېده ښه نتیجه ترلاسه کړي. له بلې خوا د دې ګوند ځینو سرچینو ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو ائتلافي شریکانو سره د لیدنو کتنو لپاره چمتووالی نیسي.
د هندوستان د اوو پړاوونو عمومي انتخاباتو ته په نړۍ کې د ولسواکۍ د یو لوی تمرین په سترګه کتل کېږي. د انتخاباتو کې رای ورکول چې د اپریل په 11مه پیل شوي وو د یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. تر رای ورکولو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د نریندرا مودي بهاراتیا جناتا ګوند او ائتلافي شریکانو یې تر هغې چې تمه یې کېده ښه نتایج ترلاسه کړي. د رویټرز خبري اژانس د بهاراتیا جناتا ګوند یا بی جی پی د دوو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دا ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د خپلو شریکانو سره د خبرو اترو تابع نیسي. خو نړیوال رسنۍ وایي هندو نشنلیست مشر نریندرا مودي به په خپل نوي حکومت کې اړوي چې د بیکارۍ څخه نیولې تر رو اقتصادي ودې پورې یو لړ هغه ستونزې کابو کړي چې هندوستان ورسره دا مهال لاس او ګریبان دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په هندوستان کې په اټکلي توګه هر میاشت تر 1 میلیون او 200 زرو زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصادي وڅارونکي تحقیقی اداره وایي په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاري 2.6 سلنې ته پورته شوه چې دا له 2016 میلادي کال راهیسې د بیکارۍ تر ټولو لوړه کچه ده. د هند اقتصادي وده په اکتوبر او دسمبر کې 6.6 سلنې ته 50 راکمه شوه او داسې ښکاري چې نوره به هم ورو شي. اقتصاد پوهان د رسمي اقتصادي معلوماتو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي او وایي په واقعیت کې په هند کې د اقتصادي ودې وضعیت تر رسمي شمېرو هم خړ پړ دی. د رویټرز خبري اژانس وایي د هند نوی حکومت به د اقتصادي ودې لپاره محدود انتخابونه ولري او باید په غور وکړي.
د دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما.